السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. وړاندې ولایت په ولایت خبرونه ده، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوري. د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي دمګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. طالبان ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه یوازې پروپاګاندي. او په کندوز کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټکانو په ګزارونو وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي دمګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو په رسولو باندې دی. ویسټ دا خبره په اسلام آباد کې د ټرویکا پلس له ناستې وروسته په خپل ټویټر کړې ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویسټ په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې د ټرویکا ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه یوازې پروپاګاندي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند سید خوستی ازادي راډیو ته وکړه. وړم ورځ د پاکستان یوې مشهورې ورځپاڼې ډان راپور ورکړې چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیري چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت د 2021 کال د اګست په 1 پای ته ورسوه، خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړه او ځینې هم پرېښودل. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نه سوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو ونیول شو او د اعتراف ویډیو یې خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې ونه غندله. له محمد الیاس دایی د مهرباني په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټکانو په ګزارونو وژل شوي. پیښه د ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې شوې. د دې حوزې مسؤلانو تایید کړي چې د ګندم بازار په نوم په یو کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتلي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په څټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي دي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او پیښه یوازې د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خانه اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې او یو کارګری چې درویشت کلنو تازه کوژدنه شوی وه. په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. 10 کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر وو او می میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې په هیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د رامنځته شوو ګډوډیو په خاطر ووزي. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی. نوموړی همدارنګه یوې بلې محکمې ته روان دی چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی وکړي. د فرنټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دینی فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالتونو د خبریال په خوشي کولو ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالتونو او ځینو اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند په بخښنه سره په ملګرو ملتو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، ایرلند، ناروې او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوی کارونه وغندله چې د بلاروس د سیاسي اهدافو لکابل ژوند او سلامتی له خطر سره مخ ده. دوی په خبره چې پرونی په نیویورک کې د امنیت شورا تریوی غونډې ورسته دغه اعلامیه خبره کړی او د بلاروس دا تاکتیک د نه منلو وړ بللې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډیره سړه ده، د بلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولنډ ته واوړي، خو مخه نیول شوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکړل شوی چې ښایي د بلاروس او نور هیوادونو ترمنځ د پوځي تقابل پیښه رامنځته شي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی شي. دا وروسته له هغه چې په پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایه مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالې بریا ګڼل کیږي چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری شوی دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولی شوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زوران زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رایه ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویل د ولسی جرګې چې یو سلوشل سیټون لري یوازې یو شپېته رای ګټلې دي، خو پرون د رای ورکولو پر مهال یوازې شپېته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب لشمیر چې یو شپېته وکیلانو پوره کولای شوای یو کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلی وو که زوران زایف ګټونکی نشي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدا وو. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویبپاڼه azadiradio.com ته ورشي. تر لنډې دمې وروسته به اجمل اند ولایت په ولایت پروګرام مخته یوسي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
درنو دوستانو ستړي مشي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې هلیو چی خ او آرام ورس په ولری دا ونی موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو دا هلمند په مرکز لشکرګا کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره دا ولایت د طالبانو لاسته ولوید او ورپسې په نور افغانستان کې هم طالبان واکمن شول. په دغه جګړه کې د لشکرګا ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل، مرګ ژوبلم پکې رامنځته شوه، ګڼې ودانۍ ونړېدلې. همدارنګه د هلمند نورې ولسوالۍ هم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وې. پرله پسې پکې جګړې نښتې وې او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لرې پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یوه بله مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د په موټر کې د نخول لول شوی ماین په چاودنه کې ووشل شو او روري هغه مهال سخت پیشو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله، خو هغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی وو. دای دې حکومتي کړیو کار بللو. تر اوسه پورې هم د الیاس دایی کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایی چا او ولې وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلته د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت اوس څنګه دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې وصلته حکومت او اداره هم بدله شوې ده، څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي، او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خپرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. همدارنګه غلام ولی افغان د ولسی جرګې پخانی غړی دی او د هلمند د خلکو استازی و. محمد اقبال خیبر چې د سولی د ولسی حرکت رئیس دی او د ولسی حرکت هم له هلمند را پیل شوی و، د موږ سره منلې ده چې په خپرونه کې به برخه واخلي، کیدلی شي وروسته راسره وصل شي. پیل به له حافظ راشد هلمندي څخه وکړو. د اطلاعاتو او کلتور رئیس دی اوس په هلمند کې. هلمندی صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایه چې اوس په هلمند کې لا بیا رغونی نه پایل کو په لشکرګه کې ډېر سخت جګړې وشوي. هغه وخت چې طالبانو په لشکرګه خار باندې برید وکړ، مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه، یو له هغه خارونو نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګه، وویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوښتي دي د دغې جګړې په ترڅ کې خار ته ودانیو ته. وضعیت راته ووایه تاسو چې خار ته راغلی، د خار وضعیت څنګه دی، د لشکرګاه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري، خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړیدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمل صاحب، لومړی تاسو او تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ستړی مشي بیا هم د مک سلام ومنئ. د ما پوښتنه مو واوریدله. ما وپوښتل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې په وروستیو جګړو کې ډېرې ودانۍ ونړېدي په مرګ ژوبلې سربېره د خلکو، مخکې له دې نه چې طالبان دا ولایت ونیسي، د خار ونیسي، تاسو چې هلمند ته راغلی اوس څه ډول یو وضعیت سره مخ یې؟ دغلته دغه د جګړو ورانۍ ویجاړۍ څومره محسوسې دي او د بیا رغونې لپاره یې تر اوسه پورې تاسو په څه هڅو پیل کړې؟
بلې، و هلمند ولایت خو د تېرو ډېرو کلونو راهیسې د جګړو میدان و، ډېرې سختې جګړې پکښې وسولې، خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګاه ښار کې ډېرې سختې جګړې وسولې. د خلکو کورونه، مارکیټونه، کلینیکونه بمباري پر وسولې، نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. د بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي، نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناستې کړي دي، خبرې کړي دي، هغوی سره کومک غوښتنه کړې ده له ځایي ادارو څخه. نو څه څه مرستې هغو سره کړي دي، بیا خلک هم خپل ځایونه جوړوي، په اخته دي، د رغونې کارونه شروع دي.
دا راته ووایه چې بېوزلي په وروستیو کې، وروسته له هغې چې پخوانی حکومت سقوط وکړه، سړی به یې پرا یوازې د طالبانو په واکمنېدو هم نه اچوي، خو ګڼې نړیوالې مرستې بندې شولې، پیسې په ځینو مواردو کې ځینې محدودیتونه پکې راغلل، مامورینو معاشونه نه دي اخیستي، تنخواګانې نه دي اخیستي، بېوزلي زیاته شوې ده په ټول افغانستان کې او په هلمند کې هم چې موږ کوم رپورټونه لرو، ویل چې له یوې ورځې بلې ته بېوزلي زیاتېږي. د خلکو عام ژوند څنګه دی هلته؟
بېوزلي خو یوازې د هلمند پسې تړاو نه لري، په ټول هېواد کې بېوزلي راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنګ جګړو ډېر ځپلي دي، نو بېوزلي شته پکښې، بېکاري پکښې ډېره شوې ده. نو اول سر کې ډېر اوس خلک ورسره بلد شول، نو اوس وضعیت تر اول سر کنټرول دی. خلک چې څومره وخطا وغه رقم ډېر حالات خراب نه دي.
تاسو د اطلاعات او فرهنګ رئیس یې، دغلته راته د وضعیت د فرهنګي کارونو په اړه ووایه. په ځانګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنیو کار کوه، د طالبانو په راتګ باندې یو انتقاد دا دی چې خصوصي رسنۍ تړل شوي دي، ګڼې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوي. د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنیو وضعیت څنګه دی؟ دغلته هم د ځینو راډیوګانو د تړل کېدو رپورټونه ورکړل شوي.
اجمل صاحب، چې موږ هلمند ته راغلي یو، هغه کومې رسنۍ چې پخوا دلته کار کوي، یا خبریالان دلې وه مطبوعات په برخه کې، موږ چې راغلي یو موږ د راتګ را وروسته، موږ مخکې چې تللي وو هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي، رسنۍ یا خبریالان ټکیا نه دي راغلي. چې دلې دي د هغو فعالیت شوي، هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده، هم قسم ستونزه او مشکل نشته ورته خپل فعالیت کې. موږ د اطلاعاتو د امنیت ده سره په هماهنګۍ روزانه خپرونې لري، خبرونه خپروي او فعالیت یې شروع دی، مشکل هیڅ ستونزه نشته ورته.
په هلمند کې دي ځینې وبخې هلمندای سب، تاسو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یې، دغه فرهنګي پښتنې خدای چې تاسو راځي شي. په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړېدو په اړه باندې خبرې وشوې، همدارنګه په بوست کې هم ځینې ستونزې دي. په بوست کې هغه تاریخي سیمې چې دي بوست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی. تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟
بلې، دغه د ګریشت ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخکې یو خبر سره لاس پر لاس سو رسنۍ وویلی چې دلته دا کلا نړول کېږي. رپورټونه یې خپاره شول. کله چې موږ دا موضوع خبرېږو سمدستي مو اقدام کړی دی، هلته چې کوم چا مخکې یا کورونه جوړ کړي وای اوس کار کوو، یا هغه کار مو سمدستي بند کړي. هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کې کار د بند کړي، کارونه مو بند کړل. بیا هلته هېڅ نه شوي. او دلته له شوګا کې هم ډېر تاریخي ځایونه وو، کلاګانې شته په تېرو شلو کلونو کې خلکو غصب کړي دي، ځایونه یې پر جوړ کړي دي. او دلته له شوګا کې د کلا ایکونې په نامه یو غټه کلا ده، خلکو غصب کړي وو. دا اوس موږ چې راغلي یو دا کلام د خلکو د غصب څخه خلاص کړی دی. ډېره غټه تاریخي کلا ده، تاریخي کلاګانو یا تاریخي آثارو باندې موږ جدي ورته چا چې مخکې غصب کړی وو هغو ته مو خبر ورکړی چې تاسو باید دغه سیمې ټولې علاقې کار شروع دی.
مننه هلبنده سبا د موږ خبريال چې اتمن تاسو یې لغه او کار سره باشنا وی الیاس دای یو کال مخ کې د نومبر په 12 چې نن هم د نومبر 12 ده په هلمن کې د یو ماین په 14 کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي بریدو لاغیر اورستا په هغه وخت کې چې خکیل خواوی وي د هغه وخت بولو حکومت خاني حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پلا پر یو بل واچوله. تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو د الیاس دایي همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهیږي چې الیاس دایي ته څه پیښ شول، چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ، تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي، څومره د طالبانو لاس کیدلی شي په دې پیښه کې، او د تحقیقاتو په اړه چې اوس تاسو واکمن یې، دا خو یو ژورنالیست و یو خبریال و، څه فکر کوئ چې وبتوانیږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې الیاس دایي چا وواژه په هلمند کې؟
د الیاس دایي د وژل کېدو موضوع باید د هغه وخت له موجوده نظام څخه سوی وای، ځکه هغه وخت دا پیښه د ولایت او د امنیت ملي په څو مترۍ کې سوی وای، یعنې ولایت او امنیت ملي ته نږدې په څو مترۍ کې دا پیښه سوی وای. باید د هغه وخت د نظام څخه د دوی کورنۍ یا خبریالانو ملاتړې ادارې د هغه وخت د نظام څخه پوښتنه کړې وای، شاید چې د هغه وخت د استخباراتو سره د هغې کومه ستونزه لرل، او دا هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کوله چې د مجاهدینو د بدنامولو، طالبانو د بدنامولو لپاره بیا خبریالان علما دا بیا وژلې یا بیا شهیدانولو لپاره بیا پر طالبانو اچول، په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې اوس به تاسو ونه توانیږئ، اوس خو طالبان واکمن دي، که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او وغواړي درنه چې د الیاس دایي د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي، دا کار ممکن دی اوس؟
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقاتو یا څېړنو غوښتنه وکړي موږ خامخا همکاري ورسره کوو، خپل دروازه پورې چې څونه مو وس وي همکاري ورسره کوو، خامخا کوو.
هلمند سره تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره؟ ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نوو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده.
نه، آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته. نو طالبان هم ورسره جوړه ده، د عام خلکو هم ورسره جوړه ده، د ټولو خلکو ورسره جوړه ده. او په الحال هم په هلمند کې آزادې رسنۍ شته، کار کوي، کارکوونکي شته. د لږ موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي چې ضرورت وي او دې د خبریالانو سره کومک کوو، هېڅ ستونزه نشته ورته، او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به مرسته وغږیږو هلمندی صاحب. زبل او اتاولا افغان صاحب سره چې د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی ډیر سره وصل شوی دی، مننه ته نکو سلام به ورته وایو افغان صاحب ستړي مشه خبرونه ته. مخکمه ما سره بل ملما د تاسو معلوماتو په خاطر تاسو تازه خبرونه سره یو ځای شوی. حافظ راشد هلمند دی، د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس. نو مخکمه ل د سره په دې باندې بحث وکړي چې په هلمند کې وګده مو دا جګړه شوې ده، خصوصا په ورستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله، د لشکرګاه خار چې یو ګڼ نفوسه خار دی اوس دې ته ډیر زیان واړه، څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراختی په هلمند کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه د مخه تاسو د لارې ټول اوریدونکو ته سلام، حافظ راشد هلمندی صاحب ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. زموږ د معلوماتو پر اساس باندې چې هلمند زموږ ولایت دی، په وروستیو جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدل خپل مالته ومه، عمر زیانونه ورسېدل چې په ټول افغانستان کې د جانونو ساری هلمند نه لري، یعنی لومړی درجه جان و هلمند ولایت په ټول افغانستان کې رسېدلې دي. او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلې دي تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک سره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک سره کړی دی، او نه اوسنی امارت اسلامي د خاصه کومک سره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کومه سره ورسېدلې کیا، او تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی. بشری ځانم خلکو ته پکې کوا اوستي، ځاني ځانم خلکو ته وشت.
مننه خغل افغان. موږ د خپل خبريال الیاس تای د قتل پر موضوع باندې چې د ازادي رادیو لپاره کلونه کلونه په هلمند کې کار کوو، بيخي هغه وخت هلمند خلکو په شب باندې بدل شبه وو، په دې باندې هم هلمندي صاحب سره وغږیدو. د سرګندونی هغه پخانه د طالبانو دریز دی چې وای دوی په دې برخه کې نه وازی دا چې خکیل نه دی، بلکې د مسولیت پر پخانه اداري یا پخانه حکومت باندې وراچي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وای، مننه کوم تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړل چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دای د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شو، او دغه خبريال چې واقعا یو یاد او خاط خبريالو ولې وژل شو، د څه قرباني شو؟
دا شهید الیاس دای په باب باندې دومره ویلای سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه و، دغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ و، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ور شریک و. خدای تعالی دې د الیاس دای شهادت قبول کړي. د الیاس دای د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کوم چړنه وکړله، یو اندازه هغه د ژغونه هم را سره دي تر اوسه پوري، لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد هلمندی دا خبره کړې ده. په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دای مړینه په طالبانو بسې تړاو نه لري. د الیاس دای مړینه د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خاص خصوی ده چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره غونسي و، ډیر مړي په هغه وخت د مواد مخدرو په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاوه چې د یو سوت ژغز ما سره ستا وسم چې د پردې باندې راپور جوړاوه. هغه راپور تر ډیره بریده پورې د جوړ کړی و، راټول کړی و، معلومات یې راټول کړی و، چې دا معلومات د ورستر د ازادي رادیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید وایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خواصو په شهادت ورسېدی، چې په هغه کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤل چارواکي مشرکان.
افغان صاحب نور بحث هم د هلمند په تازه حالاتو کې کوو، خو یو ځل به بیا ماضي ته لاړ شو. تاسو داسې وایئ چې د هلمند هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو، دا خبر سم ده؟ همداسې
بله بله کامل نه تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د رخصت چې د راپور جوړاو په دې باندې د هغه وخت د معاون د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې. چې دا موضوع موږ هغه سره شریک کړی و. خپل بیا ما دا معلومات شهید الیاس دایي ورو سره شریک کړی دي چې دا د ژغ ما واغې ته ور کړی دي کدا چې تاسو سره مم په دې تړاو باس کړی. ځینې موضوعات و چې د جنگ په وجود کې به پیښېدل، ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغه به یو ترور کاوه او څوک به شهادت رساوه. چون دا د طالبانو د دولت ترمن د جګړې یو غټ نوم و، ودی نامه ته به سپارل، اما خلکو بیا چېرنه به شي کوله. نو دغه سي اکثریت پیژچ په یلمن ولایت کې کېدلې د دې په باب هغه وخت کې ما راپورونه د تلویزیونو سره شریک کړي دي، رسنیو سره خپل اواز شریک کړي دي. هغه څه معلومات چې زما سره د یو مسول په اسوه لکه څنګه د جبار کارمان مړینه چلته په یلمن ولایت کې وسوله، ډیره برخه په طالبانو پسې تړاو نه درلودي. د ځایي مسولینو د خوا یا د هغوی د بېغوري د خوا څخه ځینې پروګرامونه مخته وړسو چې دغه د شهادت باعث وګرځېد.
ډیره زیاته مننه ښاغلی افغان راشد هلمندی صاحب، هم را سره دی. تاسو پلان کې اوسئ؟ یو څو اوریدونکو پیغامونه دي، دلته یو اوریدونکي پیغام پریښی دی، دا به واورو. زه مخکې له دې نه چې دا پیغام واورو، اوریدونکو ته د خپلې شمیرې میلانوم. البته که د هلمند په اړه او زموږ په هلمند کې د وژل شوي خبریال الیاس دایي په اړه تبصره لري، هغه اوریدونکي د موږ ته زنګونه ووهي او خپل پیغامونه دې راته پرېږدي یا د مستقیم سټوډیو ته زنګ ووهي. زموږ د سټوډیو مستقیمه شمیره ده 00 2 2 1 2 5 0 1. بل شمیره مو ده چې دا له واتس اپ سره تړلې ده، یعنی زنګم پی وهلی شي او د واتس اپ له لارې هم پی زنګ وهلی شي، هغه ده 00 2 2 1 2 5 0 1. دا د واتس اپ شمیره درته بیا هم تکراروم، 00 2 2 1 2 5 0 1. اوس به یو پیغام واورو دی یو اوریدونکي. مهربان.
کو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایي د هلمند یو رښتینی ژاکو جنتی فردوس ته ځای سي. دایي صاحب واکن هم تر ډیره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنې د هلمند مظلومو خلکو آواز د نړیوالو پر رسوي. خدا دې د دایي صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې دایي صاحب قاتل نه دی پیدا شوی. د اسلامي امارات سره مو دا غوښتنه ده چې دایي صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې د دایي صاحب کورنۍ ته وپیژني او بیا ټول نړۍ ته، ځکه دایي صاحب واکنم د هلمند د وګړو آواز د وچت کړی وو. هغه خلک چې مظلومه خلک وو د هغه آواز د نړیوالو پر رسوي. آیا دایي صاحب پر څه شي چا ووژي؟ نو هلمند هم په دې لاره کې د خپل اقدامونه تر سره کې. نو موږ غوښتنه دا ځینې کوو چې په سلګونه دایان موږ نور هم لرو، خصوصا دا ناکې وژنې، یعنی په رسنیو باندې منفي تاثیرات ډیر کړي دي. هیله من یم د دغه قاتلین پیدا شي. دایي صاحب دې الله جل جلاله شهادت قبول کړي. ډیره مننه.
یو بل اوریدونکي لرو په ټلیفون کې. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ د هلمند په وضعیت باندې او هلته د موږ د وژل شوي خبریال الیاس دایي د یو کلن تلین په اړه غږیږو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو خبرې خبرېږي؟ هلمند
ولایت څخه د 50 ولسوالۍ
څخه اړیکه درسره نیولې. استاد مشی خبرونه ته مهرباني وکړئ.
دا یو ساته جوړوست یې سه یو خلک چې څنګه غو په یمن کې یمن اواز یې ستکړی دې سه سړی وو نو خدای دې دې جنتی کې نو خدای دا خو کې شي دې دې
مننه د هلمند نو ویل چې الیاس دایي دی هلمند غږ پورته کړی وي. اوریدونکو را سره دی واتس اپ نام په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی هلمند په وضعیت غږ کوو. مهرباني وکړئ غږ مخبري کې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. مهرباني وکړئ.
دا دې لري تاسو څنګه څنګه لږ نه چایم ډېر ښه سړی و، خدای خدای وبخښي، خدای خدای دا قاتل یې پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، او پیدا کیږي هیڅوک به یې
مننه. سلامت اوسئ. وروسته به له خپلو میلمنو نه واورو. مخکېم پې خبرې وکړلې. یو بل اوریدونکي ته ورځو، د واټساپ له لارې را سره وصل دی. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني، سلامت اوسئ، جوړ اوسئ.
یو کال وسو چې لا قاتلین نه پیدا شوي، ولا ورځ پیدا کیږي، خو څه خلک دې کوشش نه کوي.
مننه سلامت وسی. رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته. هلمندی صاحب، تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دی. څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکو هم وویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه، وسی واوریدونکو هم راپورته کړل چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي. یوازې دغلته په هلمند کې د الیاس دایی د قتل موضوع نه ده، مخکې ځین نور خبریالان هم وژل شوي دي. یعنی اوس خو حکومت د تاسو دی او په اصطلاح مسول طرف د څېړنو او تحقیقاتو تاسو یې چې دغه څېړنې مخته ولاړې شي، د الیاس دایی دوسیه به په دالته په امنیتي ادارو کې پاتې تر اوسه پورې هم تر څو پورې حد اقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راخل کیږي.
اجمل صاحب مشکور توسو منته چراغلی لشبات اسلامي امارات چې پښپړ کنټرول تر لاسه کړی دی. نو کارونه نور هم به شي ډیر، چې په ټول کارو هر څوک خپل کار باندې مصروف دي. نو د ایریا صاحب د موضوع پر برابر تر اوسه موږ څه چا راځي نه ده کړی، څوک راته راغلی نه دي چې موږ پوښتنه وکړو معلوماتو کو. کله چې څوک موږ ته راشي پوښتنه وکړي چې د کورنۍ څوک چې بل څوک یې، نو موږ بیا خامخا د دوسیې پوښتنه کوو، تحقیق یې کوو، په امنیتي ادارو کې ګورو چې دوسیه که موجوده وه پیدا کوو، پوره همکاري انشاءالله ورسره کوو.
مننه کوه. اتاولا افغان، تاسو د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس یې، که څه هم په هلمند کې جګړو پخام د زده کړې او پوهنې بهیر اغیزمن کړی و، په ګڼو ولسوالیو کې ګرسره ښوونځي نه و، ستونزوي مشکلات و، خو په ځینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و، زده کړې وې، ښوونځي و. اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمي وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلی دی، هغوی خپله هڅه کوي. د ټولو هلمندیانو غوښتنه ورڅخه دا ده چې باید کوم مکاتب چې مخکې د شاګردانو پر مخ خلاص و، هغوی خوا دې اوس هم خلاص دي. کوم مکاتب چې ودانۍ نه درلوده، د ملت غوښتنه دا ده چې باید ودانۍ ورته جوړه شي. او کوم د انجونو مکاتب چې دي، چې هغوی هم د انجونو پر مخ باندې خلاص دي، چې څو واړه ماشومان مکتب ته مخه کې. او د امارت اسلامي څخه هم غوښتنه دا ده د ټول ولس چې موږ د اکثرو خلکو سره مجلسونه کړي، معلوماتونه مو کړي دي، چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي. دا د مکتب دروازه ده چې پر موږ باندې د جنگ دروازه بندي. کچیر د مکتب دروازه تړلې او پر موږ به دایمه د جنگ دروازه خلاص وي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه ده. او ان شاء الله میده میده دی کار مخ ته روان دي. ګوندې خدای د افغانستان د اسلامي امارت مسولین، یا بل خصوص خپل د وزارت معرف وزیر وتواني چې په هلمند ولایت کې هغه مکاتب چې مخ کې ځای وو، ودانی نو باندې چلته ودانی جوړه کې کم ځای چې تشبیت شوی نو هغه تشبیت کې، او کم معلمان چې کم و وس موږ سره د مور او میډیا چلن پاغه حکومت کم کې دی. په شمالي ولایتونو کې پر 15 شاګردانو باندې یو شوونکی و. بدبختانه باید وایم چې په هلمند ولایت کې پر 80 شاګردانو باندې یو شوونکی و. نو التم د مساوات په نظر کې نه ونیول شوی. اوس موږ غوښتنه دا ده چې باید د اسلامي امارت د معرف وزیر صاحب او خپل راشد هلمندی صاحب، خپل د هلمند ولایت محترم والی صاحب، او ټول مسولین و بالخصوص د معرف رئیس شلته دي چې دا ودی شاګردانو ودی مساوات ته مخه کې، او خپل د مرکز کابل څخه د هلمند واخی. موږ په بار بار غوښتنه کړې ده. د تیر حکومت ورای صاحب جمهور ما غوښتنه وکړه چې مشته 3000 تنه شوونکو تشکیل راکړي. متاسفانه باید وایم چې رایه نه کوي، نو دا د مور او میری چلند زموږ سره کېدی. اما د ټول هلمندیانو غوښتنه ده، لکه اوس دا د خانشین ولسوالۍ څخه یو ورور د الیاس دایي په باب غوښتنه کړې ده چې د ده قاتلین باید پیدا شي. او ورته یې هر وخت کې د مکتب د فعالېدو غوښتنه کړې ده چې زموږ د هلمند ولایت اراضي ډېره پراخه اراضي ده. موږ په ټولو عمراتو کې دا ویلي دي چې د افغانستان لسم عیسه خاوره هلمند ولایت تشکیلوي، نو د غوندر خاورم د نفوس هم ډېر دی. خو متاسفانه دقیقه سروې نه ده شوې، دقیقه پاملرنه نه ده ورته شوې. د اسلامي عمارت د مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده د یو افغان پیس د یو هلمندي پیس چې و مکتب او معرف ته توجه وشي. د بارانچې څخه رانیولې تر باغرانه پورې، باغران ولسوالۍ کې مکاتب نه و، یو مکتب پکښې کې پالو سو، هغه تش په نامو په هغه حکومت کې. اوس مو غوښتنه دا ده چې مکتب او مدرسه دواړه پکښې کې پالی، او د هلمند ولایت د معرف حق یا په ټولو اکونو کې چې د هلمند حق وي باید د هلمند ولایتي مسؤلین یې د مرکز څخه واخلي او هلمندیان ته په اختیار کې ورکړي.
مننه کوم خغلی افغان. هلمندی صاحب څخه به وروسته واورو، یو اوریدون کې راخلو ل د بواورو، بیا هلمندی صاحب ته راځو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي، موږ په هلمند غږیږو.
زه احسان الله خبرې کوم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ
نه. ستړی مشه دی کونړ ولایت نه. مهرباني.
خیر سي کورم آباد. او ما هډيره اوس اوکلم اډیک نه وصل کیږي، مخکم صبر حکم ما اوکلم علي اډیک به وصل شي.
وسخه وصل شو لمن په هلمند کې ګمیر باندې
ځوان نظم دا هوسه چې ځانم دا خبريان نه ده درته. جلال آباد کې ملاله مې ورته نور دي دی و د غم نه پیدا کیږي. ولی نه تیر حکومت پیدا کړ، نه د پیدا کړ، نه بل حکومت پیدا کړل. داسې خو حکومت دغه نه کېږي. طالبان وایي چې موږ لا دغه پیل شو چې موږ حکومت دی او دا د اوپواس په امر دغه باندې هو کار نه کېږي پیل شو.
مننه، سلامت اوسئ. رازو هلمندی صاحب ته یو بل اوریدونکی کیمرا خلو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای غږیږئ.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند سره په تماس کې یم. زما د هلمند سره یو څو پوښتنې دي. اول، هلمند د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دی. موږ د اوبو د پاره ظرفیتونه لرو. د بیلګې په ډول د زمیداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بنده باید وتړل شي. او بل انس محترمه، دوی باید دغه شبکو ته توجه وکړي. هلمندي صاحب ته بهتره معلومه ده چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په یوې ولسوالۍ بتون د واشې دغه په له ساحو کې کار کوي. دغه شبکو باندې دی فشار او د دوسیې پوښتنو ګرځېژنه وکړي چې دا ولې نه پاله کوي. موږ د سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. نو انس محترمه دغه دوه لنډې پوښتنې د هلمندي صاحب سره په دې شله ما چې دوی ودې ته توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه. که څه هم هلمندی صاحب د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی، موږ باید ورته د فرهنګي او د ژورنالیستانو په دې مسلو پوښتنې ورمخې ته کړې وي. خو په نورو مسلو باندې هم د هلمندی ولایتي ادارې غړی دی، که نظر درلود، ځواب یې درلود، ولې نه وروسته به مایکروفون ورکو وبغږیږو. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ. مهرباني، غږ مخبريږي. ښه، دا اوریدونکو نشته. هلمند صاحب د ځینو اوریدونکو پوښتنې دی واورېدلې دي. معرف پاړه باندې راته ووایي. ما مخکې وویل چې کېدلی شي چې دا د تاسو هغه بخش چې تاسو کار کوئ ډېر ورپورې تړلی نه وي، خو بیا هم کویلی شي راته څه. معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه د جګړو له کبله، تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلي وه یا ودانۍ نه درلودې، مشکلات وو. اوسم مشته دی د معرف په برخه کې څه اقدامات د دغه ځای اداره او همدارنګه مرکزی حکومت په پا پام کې لري، ځکه چې په هلمند کې باید د کوسامن راغلی او د غلطه جګړې درېدلې نو نوره د مکتبونو او ښوونځیو د پرانیستو په وړاندې کومه ستونزه نشته، دی باید پرانیستل شي، ودانۍ ورته جوړ شي. همدارنګه د اوبو د کمښت ستونزه یو اورېدونکي یاده کړه، د ټلیفوني شبکو یې وویل. مهرباني وکړئ له تاسو به واورو، تاسو تبصرې به ولرو.
اجمل صاحب زده ټول اورېدونکو ته اول یوار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته ووایم، چې ټول اورېدونکي د هلمند اوسنۍ وضعیت پوه شي چې اوسنۍ وضعیت څنګه دی.
مهرباني.
په هلمند کې اوس مهال خلک د امنیت له پلوه ستونزه نه لري، الحمدلله هېڅ مشکل نشته. خلک په عادي ډول خپل ژوند کوي. په هلمند کې اکثره ادارې د پخوا په څېر په فعاله دي او کارکوونکي روزمره ډول خپلو دندو ته ستنېږي. له هغه ورځ تر بلې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی چې په دې برخه کې مو د اړوند وزارتو سره اړیکې نیولې دي. ځینې پرمختګونه لکه د صحت، برېښنا، مخابراتي شبکو، د لارو خلاصون او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو ټاکل شوی باصلاحیته لسکزیزه پلاوي لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالیو ته جلا جلا سفرونه شوي دي، او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوند مسؤلینو سره مجلسونه ترسره کړي دي، چې یو شمېر ستونزې او شکایتونه یې هلته رسیدګي شوې ده. او پات مور یې هم د ولایتي او مرکزي ادارې سره د حل په مخه شریک شوي وه. په هغه برخه کې تر ډېره حده پرمختګ شوی دی. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره بېلابېلې ناستې شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې د هغوی همکاري راجلبه شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شاهدان اوسو. د بېلګې په توګه د ICRC اداره یادولی شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بېلابېلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې په الحاله کار کوي. او دغه کوم اورېدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه، نو دای موږ چې هلمند ته راغلي یو، هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی دی. تر هغه وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعاله شوي دي چې د تېرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوي وي یا بندي وي، هغه ټوله بېرته فعاله شوي دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه وروسته نوې شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعاله شوي دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړمه شپه فعاله شولې، دا تېره شپه چې تېره شول کجکي په ولسوالۍ کې د پانګسین شرکت لخوا یو انتن فعاله شو. دا غره کوم یو او تط مرسي کوم سکلا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې دوه انتن فعاله شول. نو ان شاء الله امید دی سبا یا بل سبا په سنګین ولسوالۍ کې یو انتن یو دوه او تیمه سپاله سو یو انتن به سبا یا بل سبا پاله شي. نو د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار کوي، صرف بغران او باران د شی ولسوالۍ پاتې ده. الله ته به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې مخابراتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د ښوونځیو په اړه راته وایي، د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا د هلمند افغان صاحب له خبرې په تایید سره هلمند ولایت خو ډېر غټ ولایت دی، او بیا ډېرې سختې جګړې پېښې شوي دي. تر هغه وروسته تېر نظام چې و د معرف په برخه کې په ډېر سخت فساد غټ فساد هم پېښ شوی دی. د اسلامي امارت په راتګ سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو هغه اجناس موجودیت ترسره شوی ده، او ټول شعبات یې فعاله شوي دي. هغه ښوونکي چې دندې یې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په ژوندي توګه یې معاشات اخیستل مخه یې نیول شوې ده. کوم ښوونکي چې راتلونه وظیفې نه ترسره کولې معاشات یې اخیستل، د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست په تشکیلاتو کې خاص تغیرات نه دي راغلي. ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځایو د خپلو دندو ته راځي. په الحال اوس مهال په ټول هلمند کې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې مکاتب شروع دي. حتی هغه ساحې چې مخکې د ناامنۍ له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وو، اوس مهال په هغه ساحو کې شپږ به نوي مکاتب فعاله شوي دي. په ټوله هلمند کې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګي پورې اوس مهال شروع دي، خو د انجونو د ثانوي زده کړو په برخه کې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی به هم ډېر ژر اجازه ورکړل شي. نو د هلمند په سطح معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري، کوم چې اصول دي په هغه خپل اصولو مطابق یې کار شروع دی.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. دی هلمند د اوبو ستونزه یو دوستیا ده کړله، تاسو که دا دی اوریدونکو په خبرو باندې هم څه تبصره لري راته وایي کوي، په ځانګړي توګه د ما پوښتنه له تاسو نه دغه دی هلمند یو زراعتي او د کرکلي ولایت دی، او دغلته د اوبو څومره فرصتونه شته دی د اوبه خور لپاره، د مځکو د اوبه خور لپاره تیرو کلونو کې څه شوي دي، او څه فکر کوئ چې څه پاتې دي، څه باید وشي چې کافي اوبه ولري دغلته خلک؟
ډېره مننه. لومړی یو خپل د معارف کباب یو لنډ نظر وایم. هغه دا چې زما د معلوماتو په اساس په هلمند ولایت کې 410 د مکاتبو زمینه سازي د وخت او ادارو د خوښ خصي و چې په هغه کې تقریبا 1400 مکتبو تعمیرونه درلودل، 213 تعمیرونه نه درلودل، 2 بیخي غیر فعاله وه، او جمله یې 410 مکاتب وه د ذکر او ناسو ده. پاتې شو د اوبو په باب باندې لکه څنګه چې د ځوان خبره وکړه، واقعیت هم همدغه شان دی. د اوبو دپاره زمینه سازي نه ده شوې. یو وخت موږ د نیمروز خلکو راغله، اوبه یې غوښتلې، لا موږ د هغوی سره جنجال وکړي چې دا د هغوی حق دی، د هغوی کور دی، د هغوی وطن دی، هغه خلک دي. موږ ویل چې دلته هلمند خپله اړتیا لري. متاسفانه چې بیا هم د تیر په چیر وایم چې موږ په کابینه کې څوک د هلمند د خواه څخه نه درلود. لیله الحمد اوس 4 وزارتونه د هلمند د خلکو په واک او اختیار کې دي. دغه د اوبو په باب باندې چې موږ هلته ښه قوي قوي زیرمې لرو چې باید اوبه هلته پکښې کې راوګرځېږي، بندونه پکښې کې جوړ شي، خپله په موساکله کې بند ورته جوړېږي، یو په نوزاد کې د فرهاد بند یې هلته ورته جوړېږي، دوه په خانشین کې بند ورته جوړېږي، درې او نور وړې وړې ویالې د بندونو څخه یا د رود څخه جلا کېږي. تر اوسه پورې د بیاری په سیستم کې کار نه دی شوی. یو اندازه کار شوی دی چې هغه دغه د ملي پیوستون په نامه کم پروګرامونه یا د ولسی شوراګانو په نامه شوراګانی خلکو ته ورکړل، هغه دغه د ولی پلچکونه په جوړ کړل، واټر ګیټونه په جوړ کړل، او دغه کوچنی کوچنی کارونه په وکړل چې هغه وبو چې مخکې دی تا کابه ورکول شوی و، هغه یو اندازه کنټرول ته ولیدل چې یعنی هغه اضافه مصرف چې په پکښې کې راتلی چې اضافه به مصرفېدلې او تویدلې به چې خلکو په بیلچه پنګ کړي، هغه مخې ونیول سول د اوبو. اما په مجموع کې اوبه چې هر وخت راشي، دا د ژمي په موسم کې چې رودونه ډک ډک راشي، هلته چې ایران چاینما ورته کښلي دي هغوی ته ورځي، تر افغانستان یا بالخصوص تر هلمند ولایت ایران ډېره غټه استفاده د افغانستان د اوبو څخه کوي. کچیر دغه بندونه چې ما یادونه وکړه چې په مشاکله ولسوالۍ کې دي سروې شوې ده، او په د نوزاد د فرهاد بندې د دې زمينه سازي و چې دغه بندونه جوړ شي، کېدای شي چې د هلمند ولایت لکه مخکې چې د غلې دانې ګودام وو چې یو اربیا د غلې دانې ګودام شي او ټول افغانستان ته ډوډۍ وایي.
افغان صاحب په باب باندې او مهرباني مهرباني
د زراعت په باب باندې کوم عمره پیسې راغلي دي چې شمارې نشته، ولې بعد بختانه باید وایم چې هغه پروژې په لار واچ وسولې چې د ریګراون په نامه پروژه احمدزی په وخت کې چې احمدزی رئیس د زراعت و وزر شنغزی په ریګ کې شنه کړل چې دغه د کلابیس د شرق طرف خوا کې په دغه ریګ کې شنه کړل، چې لایدا نه پر ورته درولې و چې دا د ریګراون په نامه یو پروژه دی په لار اچولې و. زه ولاړم په موټر کې پاغه وخت کې زه د ولایتي شورا منشي وم، هغه شینغزی می وچ د لته ورته راوړ مال دا ته یشي د نفر دی ورته مقرر کړی دی، او ته دلته شینغزی شنه کوي په ټولې پروژې هم دغه شنوې پکات راتلې د کاغذ پر مخ لیکل کېدلې بیرته تلې. کنه د هلمند ولایت چې تحقیقاتي پرمونه لري، زموږ پونتون د هلمند ولایت پونتون غوښتنه وکړه چې موږ ته د تحقیقاتو د پاره مځکه راکړي چې موږ به ماشیلین هم پکښې کروزو، دغه مځکه به مو تاسو د پاره سمه کړو. متاسفانه چې د وخت د زراعت ادارې دا ورسره ونه منله، د هلمند پونتون کې په واک او اختیار کې ور نه کړله. تاسو وګورئ دا اوس د بولان په پارم کې دغه اخیری زلمی الکو صاحب په هلمند ولایت کې چې دلته د رئیس د زراعت دلته کېلې وکړلې اصل ورکړي، یعنی هر هغه شی چې په نړۍ کې اصل ورکړي ډېره کمه کیسه دي بیا پاتې. نور دلته په هلمند ولایت کې چې تحقیقات باندې شوي دي، دلته موږ په زراعت په ریاست عمومي کې ښه تکړه با استعداد انجینران لرو چې د هغوی څخه استفاده وشي، هغوی بیرته په دنده وګمارل شي او هغوی ته وویل شي چې تاسو به خپل علمیات دلته په دغه خاوره کې مصرفوي او هلمند به یو وار بیا پر پښو دروي چې بیا د غلېدانې ګودام شي. په هر بخش کې هلمند غني دی، اما
افغان صاحب ما یو څو پوښتنې پاتې دي چې دغه نشیرانه وخت را باندې په کمیدو دي. د انجونو د زده کړو په اړه باندې تاسو مخکې د هلمندي صاحب خبره واوري، د دوی ظاهرا ټول طالب چارواکو ته چې وایي چې د انجونو مکتبونه ولې نه پرانیزي، وایي موږ په یو طرحه باندې کار کوو، انشاءالله زر به پایل کو. خو ظاهرا موږ ګورو چې تیر درې میاشتې کېږي په بیلابیلو ولایتونو کې د ثانوي زده کړو انجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي. په دې اړه باندې مراته خپل نظر وایي، او دا راته وایي چې په هلمند کې د مځکو د غصب مسله مخکې خغلی هلمندی یاد کړله. موږ په خام ریپورټونه لرل چې په لشکرګاه او ځینو نورو سیمو کې دولتي مځکې غصب شوې دي. دغه ستونزه څومره جدي ده او د اوسنۍ حکومت یا د طالبانو په مشرۍ اداره څنګه کولای شي چې د مځکو د غصب مسلې ته رسیدګي وکړي؟
کاملاً دا زه وسم تاییدوم. وسم ستا د موضوع روانه وخت د خلکو په لاس کې دي، د معرف مځکې، د پونتون مځکې، د نورو دولتي اداراتو مځکې، د پارکو مځکې، خلکو پمپونه پکښې کې جوړ کړي دي. دا واقعیت دی چې هلمندي صاحب وویل زه سل په سلو کې تر ده د مخه لا تاییدوم، په دې خاطر چې ما مخکې هم پر دې باندې بحثونه کړي دي. د غاشبینو لیسونه شته، هغه کسان چې په واقعیت کې غاشبین وي چې نورې مځکې لري او دلته د خپل بلان منزل د پاره مځکه غصب کړي یا یو چاته په اجاره ورکړي او دوی ورته ناشتی ګټه خوري، یو مجبور شخص دی چې هغه د افغانستان پر هر حکومت پر هر اداره باندې حق د تابعیت ته تشکرې لري، د کار د پیدا کولو لري، د لومړنیو زده کړو لري، د ډوډۍ لري، د سرپناه حق پر هر نظام باندې هر افغان لري. دا یو نظام لازان نشي جن خلاصوالی. دغه هلمندی صاحب دی، کاله توالی صاحب دی، که هر هغه څوک دا زموږ نظام دی، زموږ د نظام پسند دی، موږ پر دوی باندې حق لرو چې په سرپناه راکړي، اما که موږ غلا کول، که موږ غصب کاوه، که موږ ظلم کاوه، زموږ د ظلم مخ به دی راګرځي. کوم کسانو چې د معرف مځکه غصب کړي په هلمند ولایت کې د پوهنې ریاست هغه مسؤلین د املاکو دی راوغواړي، پوښتنه دی وکړي چې د هر چا سره و لطفاً موږ غوښتنه دی افغان په استاد چې دا د جنې واخلي، معرف ته دی وسپاري، یاد د خلکو په امکاناتو، یاد دولت په خپلو امکاناتو، یاد د بین المللي ټولنې، یاد خارجي مؤسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړ شي چې څو زموږ اولادونه زده کړي وکړي. دوهم د دې د سبب باندې کاملا موافق یم، په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونه مکتب پکښې کې وایه، زموږ بچانو، زموږ لورګانو درس پکښې کې وایه، با احساسه خلکو درس ورکوه. اما یو تعداد کسان و چې هغوی د افغانانو د نامه څخه سپي او غلط استفاده کول، هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو راوړي هغه به وړ او لایق نه و چې په هغه ولایت کې د سرسوي وای، لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې د کرکټ مسله و چې په مکاتبو کې موږ خوندو کول، په هیڅ عنوان د خلکو نه و خوښه. اما یا به مکتب پرېښوالی یا به کرکټ قبلوالی، نو دا د هیچا خوښه نه ده. زموږ با احساس دوستانو، سپینژورو، علماو، استادانو، روحانینو، روشنفکرانو، دیو ټولو په هغه وخت کې کوشش او تاکید پر دې باندې و چې زموږ خویندې ولوڼې چې مکتب ته ځي، درس وایي، د علم طلب کوي، زده کوي، اما اصول یې باید شرعي، قانوني، اسلامي وي. متاسفانه یو تعداد احکام چې براتله، یو تعداد پروګرامونه چې په لاره چې وکړل خلک
ګوري. افغان صاحب زه به تاسو سره فقط په دې خبره کې اختلاف وکم، په د کرکټ کوم مضمون نه وو دا و طالب که چا سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستل، چې هغه وسم له طالبان نه مغوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته اجازه ورکړي. خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري و چې خامخا د کرکټ وکړي که مکتب ته ځي.
زموږ ولایت نړۍ دا خبرې اوري، خپل د پوهنې وسنۍ رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی هغه تمه مدایم چې دا خبرې ورسره وکړم چې هغه مضمونونه وشان د تکفیر دم. ځینې پروګرامونه و د شنو چې په دغه د پوهنې په ریاست کې د لیسو د مدیرانو نه وخښ، د امیرینو نه وخښ، د ماوینینو نه وخښ، د ځینو کسانو نه وخښ، اما جبري و. ځینې پروګرامونه دا شان چلېدل، نو هغه د هلمند بدنامي زما د زه چې هر ځای هر څوک یم په هر کچه کې چې هغه نه وایم
په دا خو کېدلی شي اوس افغان صاحب دا خو ښه ده چې دا بس ما له هلمندي صاحب سره کړی و دا خو کېدلی شي چې هغه شیان چې په اصطلاح له عناناتو سره مخالف دي دا خو طالبانو ویلي هغه دې لري کې خو مکتبونه خو د پیل کې اوس مثلا دا یوه ورځ چې د یوې نجلۍ د مکتب ضایع کېږي دا خو ضایع شوه دا خو بیرته نه راګرځي
کاملا زه هغه خبرې ته راتلم نو د هغو عناناتو په کتو سره چې هلته پر موږ باندې عملي کېدل اگر کم موږ نه غواړو موږ نن غواړو سر د سبا شه غواړو چې د شنبه ورځ ده د ټولو خويندو د زده کړې مخه باید دب نشي خويندې باید مکاتبو ته ولاړ شي د برنامه او طرحه چې جوړیږي دا باید هر ډول شر چې جوړیږي اصول چې پاتې دی ما دې ته مالمیږي د اسلام په اصولو کې موږ زده کړ غواړو اتمی غواړو سبا یې غواړو کال باندې غواړو لس کال باندې غواړو اما دغه شان نه لکه مخکې چې په باج ځایو کې کېدل زموږ بازو خوندو مکتبونه پرېښول
ډېره زیاته مننه افغان صاحب زه به خپلې خبرې راټولې کوم وخت را پسې راپوره شو حافظ راشد هلمندی صاحب چې په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی تاسو مراته خپلې خبرې راټولې کوي په مجموعي توګه که وروستي څه ویل لرئ نور خبرونه پای ته رسوو مهرباني وکړئ هلمندی صاحب
پیغام د خلکو لپاره وایي د هلمند د خلکو لپاره نو دا څه شی نه لرو د هلمند د ټول غویرو له څخه مو هیله دا ده لکه څرنګه چې مو دا شل کاله د اسلامي امارت مجاهدینو ملاتړ او همکاري کړې ده هلمند دویم چې په راتلونکي کې هم د خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همدارنګه د هلمند د ټولو مجاهدینو او مسلمینو څخه غوښتنه ده د خپل ولسونو سره په ډېر سمانه توګه د کود وکړي تر څو موږ خپل ځورېدلې ولسونه د تیر چې خپل ځان څخه ورسوي او د اولې دین په خپل وطن کې په آرامۍ سره ژوند وکړي او د دې تر څنګ د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارې څخه د ورو څخه هیله ده چې هلمند ولایت ته زیاته توجه وکړي ځکه چې هلمند د افغانستان په سطح تر ټولو د ریاستونو ولایت دی نو څنګه لرم الله پاک
ډیر زیاته مننه کورم ودان د تاسو ته هم خدای مل شي حافظ راشد هلمندی صاحب او همدارنګه عطاولا افغان صاحب حافظ راشد هلمندی په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی او عطاولا افغان صاحب د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی له دواړو مننه کوو کورم ودان لا غوریدونکو هم مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ټلیفون له لارې برخه واخیسته
دسولی کورسی زماگران هلمند دسولی کورسی چی در ترازشن خالی بیا لسیا بند دسولی کورسی زماگران هلمند دسولی کورسی زماگران هلمند دسولی کورسی دسولی کورسی زما گران هلمند دسولی کورسی خدای دی خوتن که زما روح یه زما ژوند دسولی کورسی زما گران هلمند دسولی کورسی زما گران هلمند دسولی کورسی Thank you. خوش حیثیت دالا یال جوارم پخوانی اثر او جمال جوارم دنیا متونو مالا مال جوارم مظلوم یار دسترگو تور او دزړه بنده دسولی کورسی زما ګرانه هلمنده دسولی کورسی چې درته راسه شین خالی بیا لسیا بنده دسولی کورسی زما ګرانه هلمنده دسولی کورسی زما ګرانه هلمنده دسولی کورسی